السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلې لن خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وای په اسانه کې د جولای په 20مه د سی 15 جمعې او ځانګړي غونډې پر مهال دی ټول شموله متحد خپلواک باثباته او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبرې اترې شوې د دې غونډې د دوه اونیو تیریدو وروسته د قزاقستان قرغزستان تاجکستان ترکمنستان ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه خبره کړې لیکل شوې غونډه کې په یو داسې افغانستان ټینګار شوی چې له تر هغه لري څخه پاک وي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی وشي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په دې هم خبرې شوی چې د افغانستان خاوره نه باید د تاوتریخوالي افراطیت د تر هغه لري د تمویل یا هم صادرولو لپاره وکارول شي د سی 15 جمعې او اعلامیه کې سولې او ثبات د افغانستان رسیدو لپاره د خوځو او جنو مذهبي او قومي لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو ترمنځ د خپل هیواد د راتلونکو مشارکت په اړه د سیاسي ډیالوګ د اهمیت یادونه شوې او د ویدا سي ټول شموله پروسی اړتیاي مهمه بلل شي د نورو شایانو ترڅنګ د حساب ورکونکو نمایشي حکومتي ادارو په جوړولو تمرکز کوي د اعلامیه داسې مال خبريږي چې طالبانو حکومت تل بیا ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد لکارول خوندې ده او تر خوای د دوی حکومت هم هم شموله ده د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ادعا کوي چې د جمعې په شپه په کابل کې 15 طالب وسوال وژل او دوه نور ټپیان کړي دي د جبهې په یو اعلامیه کې لیکلي چې د کابل په دریمه حوزه کې د پولیسو خلسي مسره د طالبانو پر بوسي بریټ کړي او شاوخوا 15 دقیقې جګړه ورسره کړي د طالبانو وایندویانو د دې خبر تر خبرېدو د ازادي رادیو د پښتون په دې اړه د ازادي رادیو پښتون ته جواب نه دی ورکړي د افغانستان د پخوانی لوی درسي او دفاع وزیر جنرال یاسین زیا په مشرۍ د خپلواکۍ جبهه د طالبانو پر ضد وسوالو ډرو ته چې د ځنی بریدونو مسولیت په غاړه اخلي د طالبانو حکومت وايي د دوی دارالافتاء بهر ته د جهاد په نوم د جنگیالیو لیګل منع کړي دا خبر ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته یو بیان کې کړی ده مخکې ځنیو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی او چې ګنې طالبانو مشر مولا حبت الله په پاکستان کې جګړه ناجایزه بللې او د هیواد ته د جهاد لپاره د جنگیالیو تک منع کړي مجاهد ویلي چې مولا حبت الله په دې اړه کوم فرمان نه دی ورکړی بلکې په دې اړه د دوی د حکومت دارالافتاء پریکړه کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام WFP وايي د خپل نړیوالو همکارانو سره په افغانستان کې د خوځو د پیاوړتیا لپاره کار کوي دی پروګرام پر په یو ټوټ کې لیکلي چې د خوځو لپاره د ګندلو ماشينونه جوړوي او په دې برخه کې ورسره مرسته کوي ټول دې لارې خپل کورنۍ ته ویل کړي په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام وایي وحید الله امانی ازادي رادیو ته ویل چې د خوړو نړیوال پروګرام پر اتون کې شپږ میاشتو کې یو میلیارډ ډالر مرسته تاټیا لري چې د شمې په درشل کې لاړو کسانو سره مرسته وکړي د ملګرو ملتونو له خوا د خبرو شوې شمیرو لمخې په افغانستان کې داړو کسانو شمیر لنه 2 میلیون څخاوختره او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی نن یا سبا به د 4 صدر اعظم معرفي شي هغه د خبره د جمعې پر ورځ خبريالانو سره په یو غیر رسمي ناسته کې کړی دا شریف د پاکستان د جمهور رئیس عارف اولوی د لیک په جواب کې چې د 4 حکومت په جوړولو ټینګار کړی ویلی چې د تر اتو ورځو صدر اعظم دی او جمهور رئیس د بیړنه د پکار شریف ویلی ک په دریو ورځو کې 4 صدر اعظم معرفي نه کړی شي نو پارلماني کمیټه په دې اړه لاس پکاري دای شي مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو او وړاندې خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري په افغانستان کې لوګدي وچکالې د خلکو شکایت
زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلې ده اکثره باغونه او درختي مو وچې شوې دي
د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د اوشمیر غړو لخوا د فوټبال د نړیوال فدراسیون ته یو لیک په دې لیک کې د فوټبال نړیوال فدراسیون غوښتل شوی چې د افغانستان د خوځو د فوټبال ملي ټیم په رسمیت وپیژني تیر دوه کلونو کې له رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو چال چلن ته هم کتنه کوو
د خسینه خبریالانو مشکلات له دې هم زیات دي تقریبا 50% خسینه خبریالانو دنده له لاسه ورکړې ده
یو شمېر نور مهم موضوعات به هم خبر شي ملته امریکا
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کله وی خو افغانان له اقتصادي پلوه په خورا بد وضعیت کې دي لبل خو د ومدار وچکالۍ د افغانستان بشري ناوري لاپس جوړ کړی دی د خوړو نړیوال پروګرام اندیښمن دی چې لبینځل 10 میلیونو زیات افغانان اکثر کلیوال او بزګر کافي خواړه نه لري او کرنیس فصلونه په مراتب کم شوې دي تفصیلې په دې راپور کې واوري
د افغانستان بزګر شکایت لري چې اوس وخت د کال یو فصل هم په سختۍ اخلي او له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د نیمروز د خاشرودی اوسیدونکو او بازګر اسد الله ازادي رډیو ته پیغام کې به دی اړه ویلي
زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده د چشاک وب نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختي مو وچ شوی دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان کده برمو وسولري نو په ډیر مصرف به یو څه وب پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو
افغانستان د اقليمي بدلونونو له کابل د نړۍ په کچه شپږم ځانګاله هیواد بلل کیږي سره لدی چې په دغه هیواد کې اورښتونه ډیر شوي خو لدی چې د اوبو د زیرمې لپاره لازم تاسیسات نشته د ګټې پر ځای خلکو ته تاوان ډیر رسیدلی په ټول افغانستان کې له څو کلو راهیسې وچکالیو کروندګر تر ټولو ډیر ځپلي محمد حنیف الهام چې د زابل د میزان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي
زابل میزان ولسوالۍ یو اقتصادي ولسوالۍ ده او یو زراعتي ولسوالۍ ده ټول هغه د ژوند چارې د زراعت له لارې دوی پر کوي متاسفانه چې وچکالۍ همدغه سهولتونه همدغه کومې لاسته راوړنې چې دوی په کومو تیرو کلونو کې لاسته راوړې وي هغه ټولې د وچکالۍ له امله برباد شوې یا هم په صفر کې ولاړې دي
الهام له حاکمو چارواکو د مرستې غوښتنه کوي وچکالۍ ورسره د بهرنیو مرستو درېدو د افغانستان له شمال تر جنوبه خلک په تیره بیا د کلیوالو سیمو اوسیدونکو چې ژوند په بزګرۍ او بڼوالۍ چلیده اغیزمن کړي د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د افغانستان شاوخوا 90 میلیونه اوسیدونکي کافي خواړه نه لري او په دې ډله کې میلیونونه کسان هم شته چې له قحطۍ سره مخ دي سره له دې چې وچکالۍ په جنوب او شمال سیوری غوړولی خو رویټرز اژانس وایي د طالبانو د حکومت لخوا په شمال کې د یو 280 کیلومتري کانال کیندنه خایي د شمالي ولایتونو لپاره هیله بخونکې وي رویټرز وایي کڅام د دې پروژې بشپړېدو ته کلونه وخت پاتې خو ورسره گاونډي هیوادونو د اوبو د مسیر د غیر عادلانه بدلون په اړه اندېښنې ښودلې دي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 880 کیلو هرتز اوریدلای شي
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د فوټبال په نړیوال فدراسیون غږ کړی چې د افغانستان د خوځو د فوټبال ملي ټیم پر رسمیت وپیژني دغه امریکایي اساسو په اړه فیفا ته یو رسمي لیک استول دی د افغانستان د خوځو د فوټبال ملي ټیم اکثر غړي دم کړي په استرالیا کې دی فیفا تازه د یوختنې په اړه سندې ویلي خو مخ یې د ورته وختونو په اړه مثبت جواب نو ورکړی سفی الله استانک زه پر راپور لري
د امریکا د کانګرس د فوټبال یا ساکر کمیټې جمهوریت پالو او دیموکراتو غړیو له فیفا غوښتي چې په تبعید کې د افغانستان د خزینه او د فوټبال ملي ټیم پر رسمیت وپیژني سو د طالبانو تر کنټرول لاندې د هری ایساری خزیا او نجلۍ استازي توب وکړي جمهوریت غوښتونکو استازي دان بیکن او دارین لاهوت او دیموکراتو غړیو کیټی کاستور او ریک لاریسن د جمعې په ورځ فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشرتابه ته د افغان خزینه او ملي ټیم په اړه لیک استولې ده په لیک کې د افغان خزو د فوټبال د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو ټینګار سره دغه امریکایي استاذو فیفا ته ویلي کدا کار د فوټبال د خولي لوبي لپاره نشي کولای الکتر لګ دی د هغه پیغام لپاره وکړي چې د نړۍ ګوډ ګوډ خزو انجونو ته رسوي د 2023 کال اگست راهیسې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د خزو ملي ټیمونه باندي همدارس طالبان او وروسته په کلبونو او نورو ورزشي مرکزونو کې هم چې پارکونه هم پکې راځي د خزو پر ورزش بندیز لګولای د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم اکثر غړي استرالیا ته انتقال شوي د افغانستان ځینې فوټبالران یې همداراز پرتګال انګلستان او فرانسې ته هم تللي دي د امریکا د استازیو جرګې د ساکر یا فوټبال ډلې غړیو داسې وخت د فوټبال نړیوال فدراسیونه د افغان خزینه او د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې چې د ښځو د فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب په پای ته رسیدو دی دا نړیوال جام د خلکو د حضور له اړخه په تاریخ کې بې ساری بلل شوی د افغانستان د فوټبال د ښځو ملي ټیم له افغانستانه تر وتلو وروسته خپل لومړۍ لوبه د تیر کال د اپریل په میاشت کې د استرالیا په میلبورن کې له یو محلي ټیم سره وکړه په دې لوبه کې د افغان ټیم کپتان نیلا بویلی ډیره خوشاله ده چې له میاشتو وروسته فوټبال کوي
بسیار به خاطر از مهم بود به خاطر که دوباره ما تونستیم که زیر بیرق افغانستان بالگوی کسته دوباره بیایم فوتبال بازی کنیم با آمدن طالبا و ای که پس دوباره تیم ما وطن ها به خود مبارزه نمی کنیم بلکه افغان هایی که در افغانستان دختر خانم هایی که مانده برای از اونا ما مبارزه می کنیم تا بفهمن اینجا آمدیم استاپ نشدیم
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشرتابه تر دې دمه د امریکایي استازیو د لیک په اړه څه ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې هم د فیفا له مشرتابه د افغان جونو د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنې شوې وې. فیفا شاوخوا کال مخکې د دې غوښتنو په ځواب ویلي و د ټیم او غړیو د انتخاب مسأله د یو هیواد کورنۍ چاره ده او فیفا د هیڅ ټیم د رسمیت پیژندلو حق نه لري. د دې ترڅنګ بیا فیفا ژمنه کړې وه چې فوټبال ته د ښځو او سړیو لاسرسی یو لومړیتوب دی او په دې برخه کې خپل څار ته دوام ورکوي او د افغانستان د فوټبال فدراسیون له مشرتابه او اړوند د کسانو سره به په نږدې اړیکه کې وي. هغه وخت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی لوبډل مشر خالده پوپل چې د ښځینه فوټبالرانو د حقونو لپاره مبارزه کوي د فیفا په دې ځواب خواشینی ښودلې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرسیال مولا عبدالغنی برادر د ترکیې د بهرنۍ سوداګرۍ د بورډ له مشر او ځن یو پانګوالو سره کتلي. مولا برادر له څو ورځو راهیسې په ترکیه کې دی او طالبان د هغه لیدنې راغنده او له لاسته راوړنو ډکې بولي. د مولا برادر په حواله راغلي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې دروازې د ټولو بهرنیو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په ویلامې کې د ملا برادر په حواله راغلي چې حکومت د قانونو، کرنې، برېښنا، زیربنا، صنعت، مخابراتو، سوداګري او نور برخو کې د پانګونې لپاره اسانتیاوي برابروي او له پانګوالو څخه به هر ارز ملاتړ کوي. ملا عبدالغنی برادر په ترکیه کې د دغه هیواد د بهرنۍ سوداګري د بورډ له مشر نایل اولپیک سره کتلي دي. په دې غونډه کې د افغانستان او ترکیه د سوداګري د شورا غړیو او یو شمېر سوداګرو هم حضور درلود. ملا عبدالغنی برادر در ادعا کړی چې اوس مهال په ټول افغانستان کې امنیت تامین شوی. په دې غونډه کې پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو سربیره د پانګونې په برخه کې د موجوده فرصتونو په اړه هم هر اړخیزې خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت د اعلامې پر اساس چې د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په خپل ایکس شبکه په خوني ټویټر کې خبر کړی راغلی چې د ناستې د ګډون کوونکو شرکتونو استادو چې ډیری په افغانستان کې د پانګونې مخینه او کاري تجربه لري په افغانستان کې له پانګونې سره خپل پوره لیوالتیا څرګنده کړې ده. د ترکیه د بهرنۍ سوداګرۍ بورډ یا ډی ای آی کی د ترکیه یو غیر دولتي اداره ده چې په 1915 میلادي کال کې تاسیس شوې او په 1925 هیوادونو کې د پانګونې په بیلابیلو سکتورونو کې تجربه لري. د دغه بورډ مشر نایل اولپیک هم په یو بیان کې خوشی شولې چې له ملا برادر او د هغه لملي ټیم سره یې کتلې دي. هغه هیله شولې چې د افغانستان او ترکیې د سوداګرۍ د شورا له لارې د دواړو هیوادونو تجارتي اړیکې لا پسې پیاوړې سي. ملا برادر یو ورځ وړاندې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره هم کتلې او د سوداګرۍ سیمه ییز اتصال او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا، د ګډې سوداګرۍ خونې پر جوړېدو، د هوایي دهلیز پر جوړولو، په افغانستان کې د ترکیې پانګوالو د لا زیاتې پانګونې او افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې د لا زیاتو اسانتیاوو د رامنځته کولو په اړه هم ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت د بیان له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ملا برادر ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې د هڅولو په اړه ډاډ ورکړ. که څه هم ترکیه د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو په استانبول کې د افغانستان قونسلګری د طالبانو حکومت سپارلی. ترکیه د دې ترڅنګ چې له طالبانو سره اړیکې لري او څو وارې د طالبانو د پلاویو کوربه توپ کړی، د طالبانو د حکومت د ځینو سیاسي مخالفینو کوربه هم ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ټولنې د نورو قشرونو په څیر رسنۍ او کارکونکي هم اغیزمن شول. په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو د وهلو راپور نه ورکړل شول. زرګونه خبریالان د نه خوندیتوب له امله له هېواده وتو تاړ شول او له نیمایي د زیاتو رسنیو فعالیت بند شو. په عین حال کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی او لږ تر لږه په شلو ولایتونو کې حتی یوه ښځینه خبریاله هم نشته. په دې راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی و، باورئ چې افغان خبریالانو او رسنیو په تیرو دوو کلونو کې څه ولیدل.
زما دغه شپاړس کلنه کاري دوره کې تر ټولو ترخه تجربه د امارات په وخت کې وه. کله چې طالبان راغله نو موږ د آریانا نیوز کې یو خبري بلوتن درلودلو دی. سهار لس نه تر دولس نیم بجو پورې نو دوه نیم ساعت خبرونه به ما ویل.
دا د آریانا نیوز د ټلویزیوني پروګرامونو پخوانی کوربنه نسرین شیرزاد ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته لا هم د یو څور زول لپاره خپل کار ته دوام ورکړ، خو په یو نوی نابلده چاپیریال کې لاس ورزنی کار وروسته له هیواد وتلو ته اړ شو. میرمن شیرزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ولې وطن پریښود.
کله چې میز باندې ناستم خبرونه ملوستل نو ماته په تاک به کې غوښ کې ویل چې گزارش پلی شي تاسو غواړی چې یو څه درته وایي. نو ستیدو ترانه نو ته خپل رات ویل چې ستاتن دې به کارن شي، طالبان وایي چې ستاتن دې کاری ستاتن دې به کارن شي، ټکرې دې باید پټ کې اته وختان خو دې څه چې دغه تندې دې باید داسې پټ کې چې دغه غونه دې ټول او غاړه به دې کارن شي. دغه سانسورول دغه ډول حالت دغه ته موږ مجبور کړو چې نور موږ کار پریدو، وظیفه پریدو او خپل وطن څخه مهاجر شو.
طالبانو د 2023 کال په مې میاشت کې د ټلویزیونونو خځینه قربانو ته لارښوونه وکړه چې خپل مخونه پټ کړي. د اقدام په هیواد کې دننه او بهر پراخ خبرګونونه او پرول. د بشري حقوقو د څار د سازمان د خځو د څنګه مرستيالې هیدربار هغه محل پر خپل ټوئیټر ولیکل چې د طالبانو د قوانين خځو ته سپکاوی دی او حقونه یې زیانمنوي. د 2023 کال په دوبی کې چې طالبان وخت ورسېدل زرګونه خبريالان وزګار او سلګونه نور له افغانستان وتلو ته اړ شول. د خپل واکو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وي افغانستان په تیرو دوو کلونو کې خپل نیمای رسنۍ له لاس ورکړې دي. د دې ټولنې مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته ویل چې د محل لشلو په زیاتو ولایتونو کې هیڅ خزینه خبريالا کار نه کوي او لدې مخ کې د بي پولي خبريالانو ټولنې ویلو چې په یو لس ولایتونو هلمند، بادغیس، دایکندي، غزنی، میدان وردګو، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنګان او زابل ولایتونو کې هیڅ خزینه خبريالا نشته. په افغانستان کې د جنوبی اسیا د خپلواک رسنیو د ټولنې مشر زیا بومیا وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته د رسنیو فعالیت او خلکو ته د معلوماتو د رسولو چارې سخت زیانمنې شوي. خغلی بومیا ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو د واکمنې په موده کې د ورکړ شوی شمیرو له مخې شاوخوا 15% خبريالانو خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړې دي. یو تعداد له افغانستان بهر په وتلو او یا تېښته بریالي شوي دي او ډېره برخه دا اوس هم د افغانستان په ښارونو او بازارونو کې په غیر عرفوي کارونو یعنی غیر ژورنالیستي کارونو باندې بوخت دي. د خزینه خبريالانو مشکلات لدی هم زیات دي. تقریبا 15% خزینه خبريالانو دنده له لاسه ورکړې ده.
د افغانستان د خبريالانو د خپلواک ټولنې شمیرې ښیي چې د شاوخوا 2800 خزینه خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو لډلې لکتر لګه 2300 خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي هم درځوي چې د ټلویزیونونو او رادیوګانو په ګډون لټولو 1500 رسنیو څخه د لکتر لګه 215 فعالیت بند شوی او ورسره له 2000 زیات خبريالان په کور کې ناستل. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د طالبانو نظر هم واخلي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې جواب نه کړي، خو خاغلی مجاهد پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دوه په دوهم ورځ د 2023 کال د اگست په 18 نیټه په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې ویل چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی.
غواړو یو ځل بیا په پای کې د ټولو رسنیو ته اطمینان او ډاډ ورکړو. زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصول په چوکاټ کې وي، د رسنیو اصول په مبنا به بناوي. موږ غواړو ټول رسنۍ خصوصي رسنۍ هغه آزاد ووسیږي، خپلواکي ووسیږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي.
خو یو شمیر افغان خبريالان وایي د طالبانو دا ډاډینه یوازې په خبرو کې و او په عمل کې طالبانو د رسنیو د فعالیت مخنیوي کړای دی. په هرات کې یو خزینه خبريالانه چې د طالبانو لويري غوړي نومې پټ پاتې شوی په افغانستان کې رسنۍ او خبريالان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. په غزنی کې یو سیمایز خبريال چې دای هم لويري غوړي نومې پر راپور کې یاد نشي هم دا نظر لري.
افغانستان کې بل خصوص د غزنی ولایت خبريالان آزاد نه دي، ډیر قید دي. حکومت په زیاتو کوشش کوي چې دوی پر تعدد لاندې نشي. کوشش کوي وايي چې مثلا تاسو باید داسې شی نشر نه کړئ چې هغه باندې زموږ دښمنان هغه چې مثلا امریکایان دي یا کوپار دي او یا څوک چې خبر نه شي او موږ یې زړه نه خنسي. تاسو باید ټول وخت حکومت خوبي ووایئ.
په تیرو دو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسګونه خبریالان نیول شوی دي. یو شمیر د خبریالانو او له هغې ډلې د آریانا نیوز ټلویزیون د سیاسي پروګرامونو چلوونکي وارث حسرت ویلي چې طالبانو د توقیف پر مهال وهلي ټکولي دي. ښاغلی حسرت او همکارې اسلام حجاب تیر کال د جنوري په 1 په خپل دفتر کې و چې د طالبانو د استخباراتو کسان ورپسې ورغلل او له تقریبا 4 بند وروسته پرته له دې چې جرم یې معلوم شي له بنده خوشې شول. د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو په وینا طالبانو خبریالان له ساعتونو نیولې تر ورځو او میاشتو پورې په توقیف کې ساتلی دي. افغان وګړی مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت لري له جنوري میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندي دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د رسنیو د خبرونو محتوا هم بدله شوې ده. طالبانو په رسنیو کې د موسیقي، سریالونو او تفریحي پروګرامونو پر خبرولو بندیز لګولی. د افغانستان سترګې په نوم په کابل کې د یو سیمه ایز خبري اژانس مسؤول عابد احساس وایي چې پر سریالونو او ذوقي خبرونو بندیز رسنیو ته درنه اقتصادي ضربه هم ورکړې ده.
د رسنیو ډېرې برنامې بندې شوې، سریالونه چې ډرامې چې پر رسنیو کې تلویزیونونو کې نشرې دي بندې شوې، سټیج شوګانې چې پر رسنیو کې نشرې دي هغه بندې شوې، همدارنګه د موسیقي پروګرامونه هغه وتړل شو. دا هغه برنامې تر ډیره پورې چې د دینه رسنیو عواید درلودل او یا دغه برنامې په بل اصطلاح وایي چې د کمپنیو او شرکتونو لخوا سپانسر وي چې هغوی دغه عواید رسنیو له لاسه ورکړه.
خغلی احساس اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خندونو یادونه هم کوي او وایي حکومتي ادارې خبریالانو ته په وخت معلومات نه ورکوي، نو ځکه د تحقیقاتي راپورونو جوړول اوس تر پخوا ډیر وخت غواړي. د احساس په وینا پر رسنیو کې انتقادي خبرونه هم محدود شوې دي. پر رسنیو د طالبانو له ځپونکو اقداماتو څخه د ازادۍ راډیو او امریکا غږ اشنا رادیو په څیر نړیوالې رسنۍ هم خوندې پاتې نه شوې. طالبانو د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې پر اف ام څپو د دې دوو رادیوګانو خبرونه بندې کړې، خو ازادۍ رادیو خپل خبرونه د لنډو او منځنیو څپو په پیوړي کولو سره له 1200 ساعتونو څخه 1400 ساعتونو ته اوږدې کړې. ازادۍ رادیو همدارس د فیسبوک، انستګرام، ټویټر او یوټیوب په څیر د ټولنیزو شبکو له لارې هم خپل اوریدونکو ته خپلواک، متوازن او بې پرې ډول خبرونه ته دوام ورکوي. د رسنیو ازادي او ازادې رسنۍ د هرې ټولنې د پرمختګ لپاره مهمه بلل کیږي. آزاد خبريال حشمت وجدانی وای د بیان او رسنیو ازادي د ټولنې د ناخوالو په انعکاس کې خورا مهم رول لري.
آزاد رسنی د ملا د تیر په صفات په یو ټولنې کې رول لوبوي. کله چې په یو جامعه کې لکه په افغانستان غوندې چالتا همیشه د چارواکو لخوا او اندغه سي اغه زورواکي چې په افغانستان کې ژوند کول د دوی نخوا اغه کړنی ترسره کیږي ساغه غیر انساني وي او التا عدالت د خپلاند کیږي. یو وازنه بی طرف مرجع چې کولی شي چې دغه ناخوالي په مقابل کې د خلک आवाज وچت کی اغه رسنۍ ده.
د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه مخکې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې د 13 کلونو له خورا لوی لاستراوړنو څخه بلل کېده. د دې 12 په اوږدو کې سلګونه تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو خپل فعالیت پیل کړ او د نارینهو ترڅنګ زرګونه میرمنو ته په دې برخه کې د کار امکان برابر شو. ډیری خبریالان او د خبرونو قربانه وایي هغه ورځې پر زړونو اوري چې په آزاد رسنیز چاپیریال کې به کار کاوه. نسرین شیرزاد الهمنه ده چې هغه ورځ به بیا راشي.
موږ په ډیر شوق سره دا کارونه کول دا چې سیاسي خبرونه څه ډول تنظیم کړو، کومې موضوعات ورته انتخاب کړو، په ګډه باندې دا غشپی ورځ می ډیر یادېږي او ډیر ښه وخت موږ خپل همکاران سره تیر کړو. افسوس چې دغه وخت لاړو، نو ان شاء الله الهمنه يم چې بیا هم دغه ټکر ته بیرته ور وګرځم او ډیر ټینګ فوټ هم لرم. دا زما مسلک زما مینه ده او دې ته بیرته ان شاء الله ورګرځم.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
اوسم نړیوالو مطبوعاتو تلنډه کتنل
د امریکا د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس ورسپانې پرون د هغو افغانانو پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته لا هم د امریکا د ویزو ترلاسه کولو په تمه دي. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د خبريالي شکریه صدیقی یادونه سوي چې د شوزو د حقونو لپاره هم مبارزه کوله. په تیر حکومت کې د شوزو لپاره اختصاصي وي د امن کورونه قتل او له هغو شوزو سره مرکه کولې چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله دغه کورونو ته پناه وړې وه. شکریه بل دغه میرمنو سره چې د طلاق اخیستلو لپاره محکمې ته تللې یو ځای وه. کله چې طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې د هغې پر پلرني ټاټوب اهرات هم ولکا ټینګه کړه، شکریا له خپلې کورنۍ سره هڅه وکړه چې له کابله د امریکا په وروستۍ الوتنه کې له افغانستانه ووځي. دوی هڅه وکړه تاجکستان ته ولاړ سي خو ویزې نه درلودې. بلاخره د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې وتوانېد چې ګاونډي هیواد پاکستان ته ووړي. د سټارز اند سټرایپس ورسپانډي په لیکنه کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په زرګونو افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. زیاتې دې ته پتمه دي چې د امریکا متحده ایالاتونو یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي. د لیکنې له مخې د شکریې یو هدف د امریکا د کډوالۍ د هغه پروګرام له لارې د امریکا متحده ایالاتونو کې میشتېدل دي چې له خطر سره د مخامخ شویو افغانانو لپاره اعلان شوی او له مخې هغه کسان امریکا ته بیول کېږي چې افغانستان کې د امریکا له حکومت، رسنیو یا هم مرستندویو بنسټونو سره کار کړی وي. خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا چنګولو دوه کاله پوره کیدونکي دي او د شکریې په څیر په زرګونو افغانان لا هم امریکا ته د تګ په انتظار دي. د مقالې لیکوالان وایي که څه هم په وروستیو کې په دې برخه کې څه پرمختګونه سوي خو د افغانانو لپاره د امریکا د ویزو ورکول ډیر وخت نیسي او تر اوسه یوازې لږ شمیر افغانان توانېدلي چې په امریکا کې میشت سي. په پاکستان کې میشتو افغانانو په وروستیو کې شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پاکستان پولیس ځوروي او پیسې ځنې اخلي. د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکي بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ پرون بریتانیا ته په قاچاقي ډول د ورغلو کډوالو پر وضعیت لیکنه خپره کړې چې افغانان هم پکې شامل دي او د یو لنجبان قانون له مخې ځینې رواندا ته لیږل کیږي. د لیکنې په پیل کې د مصدق په نوم د یو 20 کلن افغان یادونه کړې چې رواندا ته د لیږلو په اړه یو مکتوب ترلاسه کړی دی. مصدق چې نه غوښتل تخلص یې په لیکنې کې یاد سي ورځپاڼې ته ویلي خپل ژوند یې په خطر کې واچاوه او په وړو کښتیو کې ځان بریتانیا ته ورساوه. په دې کښتۍ کې تر حد زیات کسان سپاره وو او کښتۍ د لارې په اوږدو کې سوری سوچېدوی 800 سرحدي ساتونکو مرسته وغواړي. د بریتانیا د غیر قانوني کډوالۍ د تازه قانون لمخې چې پارلمان تیر میاشت تصویب کړ په بریتانیا کې د هغو کسانو مخه نیول کیږي چې په غیر رسمي ډول یې قلمرو ته داخل شوي او د کډوالۍ پروګرام ته درخواست ورکړی دی. په بریتانیا کې په سلګونو افغان پناه غوښتونکي په قانوني لارو له افغانستانه تر ایستل کېدو وروسته د لنډ مهال واستوګنځویو په توګه په هوټلونو کې اوسېدل، خو اوس دوی ته هم ویل شوي چې له هوټلونو ووځي او خپله د خپلې استوګنې غم وخوري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
او سم ساسي را لګل شوی پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول کارکنک اور سلام علیکم ہل احترامات وران کوم زه شعیب خبر کوم د ګلنار ولایت څخه. ما اسلامي امارات څخه دا وختونه چې د الکترونیکی تذکرو بای ډیر زیات لوړ دي. د خود دې غریب اولس هیڅ چاره نه راځي او تذکره بیا داسې یو ضرورت دی چې دینه څو خلاصې دی نشي او دای په مکالب کړي اوس په سره تذکره باندې سیم کارت هم نه ورکوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیا کې کموالی راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیا 100 افغانۍ اوس 500 افغانۍ ته لوړ شوي. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ اقتصاد پرمختګ کړی نو بیا ولې تذکرې بیا دونه لوړه شي؟ پرې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیا ټیټ کړي. السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د مسلمانو ورسی گلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وظیفه ولسوالۍ د پتنې د کریم وختنه مدا وکړه. د مو پیغام چیرې نشر سي؟ دغه د وظیفه تروی ور ممې د ټلیفوني خادي ډیر وخت منزور دي. د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلته ولا کې ریاست کې څه ستونزه ده او که په شرکت کې ده؟ د سرحدي ولسوالۍ دی غرنی ساحې دی مجاهدینو هم غټ ستونزې دي د عوام هم ستونزه ده که دا زموږ پیام نشر شي او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې درته تانه څنګې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونیزه خبرونه خبرو خو دا یادونه هم اړینه بولم چې د ازادي رادیو خبرونې زموږ پر وړاندې هم ژوندۍ اوریدلای شي ک رادیو کې مو سونځ وی او زموږ موجوده نشي پیدا کولای پر وړاندې زموږه ژوندۍ واوري خو د دې خبرونې تر خبرولو وړاندې